علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 0 8 بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 1 4 5 3 5 4 5 4. بله سلام لمبر دی 0 8 1 4 5 4 1 1. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه، احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمېره ده 0 8 1 5 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره لاره کوي. په هغه وخت کې د دوه عمر سی 8 کاله به و ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیا سی 8 8 8 کاله به د عمر. نو کچیری چاته معلومات وی دای زمش خپل आवाज اوري، نو د پدغه شماره زمر سره اړیکه ونیسي. 2 0 8 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شاته معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
زما یو زوی دی ورک دی زه د بنډې کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی زوی مې دا 12-13 کاله کېږي چې ورک ته هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې 15,000 کلدارې ده. وسلام.
ګران وروره، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفاً خپل پیغام پراتلونکي کې د سره ثبت کړی، اغه دوه مهم خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-1-2-1-8-8-5.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول منوالو ته، زه نور الله هجرانی ملکابل منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او داسې اتلس ولس کاله عمر لري، نقد هلک دی داسې برابر ویښته لري، که هر چا ته یې په اړه معلومات نیم که ته دغه شمارو زنګ ووایې او وسه وایي 19-6-9-40 یعنی 0-8-1-1-6-6-9. دوهم اسمارا انتین سمارا دا سپر شپگا یا نه پنځوس و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله د خپل تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولنې کارانه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شمول عاشر ولسوالۍ څخه مامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د څنګه درک دی. اصلي د عاشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګا ولان لسمه درک شوی دی. اګه حرم سلمانو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره د کوم پر دغه شمیرو اړیکه ونیسته. ما د ټلیفون شمیره 0-2-2-8-3-0-2 شمیره زری ده 0-2-2-8-3-0-2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبرم. عمر یو دوه ګڼې لکان مو ورکړی دي. نومانیې مشر احمد ولی دی او کشر ورور دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د مجید کا ملستان دی. او دې د لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی. او رکسی د نوزاد نشپس په منطقه کې دی. شاید چې دا دوه کاله بنزیات کم کېږي چې ورکسی دی. چار ورور په دغه اکله معلومات لري مهرباني د وجې دي. زموږ سره دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره حسابلاسه ورته ووایو چې 0-3-1-2-1-8-8-5. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم
خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی. ځکه چې زموږ ټول اوریدونکو د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا دغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځل ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته ولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 0-0-3-0-4-8-8-4-8-0-5.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو، دغه دوه وړونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان کا، ولایت هلمند ولسوالۍ مساکلات. دغه دوه وړونه ورکسوي دي. که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-8-9-9-8-6-6-1-5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0-8-9-8-6-6-1-5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دی او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دی. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د موسی کلاه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د موسی کلاه د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که د دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت موسی کلاه د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات میره 0 2 8 1 9 5 9 شمېره یو ځل بیا وایم 0 2 8 2 1 9 5 9. ښه وخت ښې چارې خدای په امان.
سلام علیکم آزادی لطفاور ټول اردو ته سلامونه خاص طور ځان ټول پروگرام ته جام پر یادې ما د هلمند پیغام پر د مې یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی یو کال کې د خپل کور نه دارا کزوي دی هر چمره کې پاره معلومات یې مې دی خپل ژر د ماسرې پر دغه ټلیفون شمیرو اړیکه وینې چې ټلیفون شمیرې وایم 0 8 15 2 4 9 میرا یو ځل بیا وایم 0 1 0 8 15 2 4 9 بله اتصالات شمیره وایم 0 1 1 10 9 8.
سلامونه روشن صاحب ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر زه لیکي تر اغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل ولایت دیسه ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری نه درک شوی دی زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دی غنم رنګه هلک دی بس دا نو که هر ورور ته پته نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداشت کوم د پلار نومې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک شوی نو زه خپلې د واټساپ او خپلې شخصي شمېرې ورته یاداشت کوم په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0 1 1 9 5 9 2 یعنې 0 1 1 3 1 8 5 9 2 اخري و. بله یم ټین شمېره زمونږ ده 0 1 1 9 5 5 4 یعنی 0 1 1 9 3 0 8 5 4 اخیری و. بله اتصالات شمیره د زمونږ 0 8 3 9 5 3 5 یعنی 0 8 3 4 9 5 اخیری 3. د واتساپ شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 1 1 9 5 5 یعنی 0 1 1 3 1 8 5 9 2 اخیری و. په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ور سره یا دوی سره یې موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان. ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو د همدی ورسی پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لاله لري موږ ته راولېږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ازادي ملما سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته ملمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندۍ اوسئ. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پوښتنه زخت زیاتې دي سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شئ چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لري. مهرباني.
نور صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ ته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلې ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی ما تقریبا شپږ کاله کېږي. چې مختلف پنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسي او شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلی چې ډیر کلونه کیږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او روسو اوس هم تدریس کوي، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلی ده، تغیرات راغلی په دې برخه کې؟
کاملا نوې په نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغیرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغیرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلو فشل سرجري موږ ورته وایي او بخش همدا د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې، مشکلات او مریضیانې، ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9% مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کومه ستونزه موږ نه لرو، اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي 60 کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې نوري صاحب، اوس همدا په 60 کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر ځکه کلینیکونو ته د غاښو درملنې په خاطر باندې، نو کاملا یو د اقتصادي مسله په دې کې ډیره دخیله ده. نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې دا تاسو ته بهتر معلومات ده چې په ټول نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزې سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ضرورت لري، نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نورو نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغیرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي د خلکو مراجعه زیاته شوې ده دغو د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتا په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو، او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت یې هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو په ضروري او لازمه دا ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتمن باید مراجعه وکړي چې یو چک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغې ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خلک مثلا څومره غاخونه دي او د ماشومان چې د غاخونه روزي او غاخونه لویږي کلک د غاخونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مې ربني
غاخونه اهم عضو مهمه عضو په خلک کې د چې زولو لپاره د خوراکي توکو د غذایی مواد د ماتولو ټوټه کولو لپاره او همداسي په خلا کې ډیر زیات رول لري د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کارو دا سی په خبرو کولو کې تلفظ کې دا پریسایبان کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه وسیږي هغه کوم مخرج د حرف صحیح نشي ادا کولای کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نو وسیږي د خبرې ګډوډ همداسې کېږي هم په خبرو کې او هم همداسې په خلا کې او هم ژولو کې دا ډېر اړین رول لري کله چې صحیح مواد میدان شي ونه جوړ شي دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولای شي نو غاښونه په حدود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېر توجه ورته وشي
او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه راباسي او دغه پروسه تکمیلیږي بله
د تیرا چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاښونه لرو چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدو چې ورته وایي او ملکی توت ورته وایي یا موقتی غاښونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاښونه دي چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي دغه تیرا په شل عدد تر رسیدي او د دایمي چې دغه دوه دیر شاده ترسیگی بیا پزینو که آخری غاخونه چه ده اقل غاخ ورتوائی بیا پزینو که اقا ووسیگی او زینو که نووسیگی بیا پزینو که اتویشت ووسیگی پا مجموعه که دایمی غاخونه اقا البته پلویانو که او زینو که بیا دوه دیرش تعدادی ووسیگی ده شدو غاخونه چی دی اقا شری غاخونه دی ده اقا ساتل هم دیر ضروری آوری نده په ځینو خلکو کې داسې باور وسیږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده کله چې غاښ خراب شي یا پدر شي نو والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي دا باید وایستل شي چې دا هم ډېر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپل موږ ورته سپیسمن چنار ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وایستل شي یا پاریزای کې اړوکه جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې نه راخیږي ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکه جوړ شوی دی دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي نو د شیدو غاښونو ته توجه ډیر زیاته ضروری ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي د تغذیه فیل دغه هم متاثر کیږي د وده صحیح نه اخلي جامې صحیح اړوکه حرکت نه کوي ځکه د د جامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونو هم رول لري او فشار وردی په جامې باندې دا سبب لدی کېږي چې جامه هم نمو یا رشد په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې اوس نوې ټکنالوژي هم راغلي ده زنه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شاید دود شوی دی
بل نو دا یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسیږي د دې تداوی لپاره تاسو اشاره وکړه ما سیم پیج ورته وایي دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو د دې لاملونه ډېر زیات دي یو لامل یې هغه مخکې مې چې اشاره وکړه کله چې شیری غاښونه یا د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایي کاغه مخکې لدې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي راخه وخیږي مخکې له وخته کې دا لري شي یو لامل د بنظمي دا کېدای شي بل نور لامل جنټیکی عوامل هم پدې کې دخیل دي لکه کده یو ماشوم جامه کوجنی وسیږي مثلا دغه تعداد د غاښونو مونږ چې وویل د غاښونو په جامه کې ځای نشي به دا سبب لدی کېږي چې هغه د قوس نه یا غارک مونږ ورته وایو د قوس نه بیرون راشي یو بنظمي رامنځته کې پدې کې د جنټیک د ارثیات رول هم دخیل ده او د محیطي فاکتورونه هم د بنظمي د غاښونو کې رول لري نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په جامه کې راخیږي کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي والدین، نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي، یعنی طبي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا هغه ویستل کیږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي، نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم دننه په افغانستان کې ترسره کیږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمېر ناروغان د سیمفیج لپاره ورتلو، سیم چې ویله هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي، د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات مونږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته دغه قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډېر زیات ده، هغوی نه شي کولی. نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي، بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، د ډیر جالبه ده، اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري، او هغه هیوادونو ته دوی ځي چې هلته د لګښتې انکم وي. دا ښه خبره ده که چیرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري، او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچاته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه دی راوتل، تلای نو غلیشه، داسې ځینې کنایې وی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی، او په کومه مرحله کې راوځي، او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب، عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخل تر 15 تر 20 دغه مرحله کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنې نه خروج د دې صورت نیسي. په دې خاطر باندې چې دغه د یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده، یا هغه مچوریتي او پوخواله ذکر یو څه رامنځته کیږي، نو په دې خاطر باندې دغه اصلي نوم یې ورته د عقل دندان چې ورته ایښی دی، د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. د مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا ملویانو غاښونه تعداد په 2 رسیږي، او دې کې دغه څلور عقلي غاښونه چې دوه په لاندې جامې کې، دوه په پاس جامې کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جراحیان هم کله کله له ستونزو سره مخ کیږي، ځکه چې هلته په جامې کې امپکت اوسیږي یا مخفي اوسیږي. په ژوولو کې هم البته که د خپل هغه د جامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي، یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظمه اوسیږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسیږي، کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسیږي. نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده، او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي بیا څه کوم ستونز نه رامنځته کوي.
ډېر ځله په اروپا کې باسي زنه پوهیږم چې ولې
هغه خري غاښ ته مونږ وایو. نو هغه اخري غاښ چې دا په ژوول کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه موږ درې غټ آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې، او بل یو ولت زیاده په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر اخري ده. کله چې برس آخر ته رسیږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي، نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي. باوجود دې چې هغه غاښ دی چې ډیر نه وخت راوځي، اتلس کلنې کې ما مخکې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټولو نه زر دا اکثرا خرابېږي. لکه په دې کې دا چې پاکول د دې سخت دی، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه ریښې ته راوځي، دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخص نه دي، کانالونه یې ډېر پیچیده دي، مغلق دي، نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي. نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته ځنه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي په دې خاطر باندې.
بله ډاکټر صاحب، ما تاسو د غاښونو د پاکاري وویلې، وایي چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپلو غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو هغه ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېر استفاده کیږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه زه نه پوهیږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډېر ماثر دي او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرېمینځي، او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرېمینځي، او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
نوري صاحب، ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورل هایجن یا صحت خلی یا پاکوالی د خلی دا ډیر زیات ضروری او مهمه خبره ده. خو واخونه کله چې پاک نشي واخونه حفظ‌الصحه مراد نشي واخونه تخریبیږي لمنځه ځي توریږي چنجی وهی بیا وروسته ده میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته موږ وایو مغز د غاښ ته دننه کیږي او بیا همداسې هډوکي ته میکروبونه انتقالیږي آپسیګانې او چرکونه په مخکې را پیدا کیږي حتی له یو وړوکي درد څخه واخله ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آپسیانې زیاتې رامنځته شي د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي بندش د تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې ده کله چې یو څوک حفظ‌الصحه نه مراعت کوي موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره په فامیل کې دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظ‌الصحه یا بهداشت خولې چې ده یا غا اورل هایجن یا پګوالې د خلی نوري صاحب دا درې پای لري یو پای چې دا هغه برس وهل یا برشنګ دا چې منظمه پرسلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي یو سهار او یو مخکې لدی چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډیره ضروری چې دا هغه د شپې لخوا ده ځکه شپې لخوا چې دا د غلاړې چې دی یا لا بدهن یا سلیوا چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کیږي کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کیږي او په خپل کېږي دا واشنګ طبيعت خو لیکي رامنځته کیږي او میکروبونه کولونایز نه کیږي یعنی تجمع نه کیږي چې په ځای کې ټول شي او سبب دی ناروغي او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډیر زیات ضروری دي او مهم دي او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او ټولنیز فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کیږي خو دا د دوه په سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې د ډېر ضروری ده یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډېر مهم او اړین کار ده ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکیږي. نو دا او بل چې ده استفاده ده د هنشویو یا موتواشونو چې موږ ورته وایو یا د کنګل د وایانو چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم لدین هم باید استفاده وشي هم د خوشبوئی د خلیل لپاره او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خلینه لمنځه لری شي او پاک شي. نو دا درې پای ضروری دي او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه نو مسواک هم ضروری ده کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغه ته هم غوښنه یا غمر زیات صفاکیږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خلیل د بوی یادونه وکړه ډیر خلک اختیار هم لدین زوريږي په افغانستان کې یو علت تاسو ویل چې هغه داده چې خلک ډیر خپل غوښنه توجه نه کوي پاکې نه ساتي په دې خاطر باندې دغه د خلیل بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده. دا خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ څه ورته وایي چې څه باید وکړي او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی
کاملا دا هم دی مهمه پښتنه نه لري چې خپل مل ادور یا بوی د خلی چې دا دول عاملونه لري او عمو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامنځته کیدلی شي او 90% په دې کې د خلی حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري یعنی 90% د دې وضعیت هغه ته فیصد دی یعنی کوم غاښونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي دا مواد بیا ورستېږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریاں دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کوي غاښ هم خرابېږي دا یعنی 90% د خپل دخلي مسایل دی او همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې که وسیږي مشکلات وسیږي د معدې تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیانې دي. نو په مجموع کې که موږ وغواړو چې دا وقایه شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي کله چې 90% مسله نه وسیږي دا غلط 90% نور مرزونه کېدای شي چې هغه متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي.
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي دغه کې یو ناپسند عادتونه دي په ناپسند عادتونو کې یو هم همدا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرتو د دې مسایلو دي، او بل دغه ماشومان کیږي ماشومان لاسمان خپل دغه چم چې دا یا شف چې دا دغه ته په خلی کې اچي چې دا دوامدار دغه خونه مخ کې داسې باسې د بنوي په خونو کې رامنځته کوي، او کوم کسان چې دا سخت چن جوویده هم ناپسند عادتونو کې راځي، مثلا بادام او خسته او چارمغز شان دغه خونو سره متوی ده هم راځي، نو نسوار او سکرپ چې دا هم ان تغییر د رنګ د سکلریشن یا موږ ته وایو هغه تغییر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولای شي، او داسې کوم ځای کې ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار کړي په هغه ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرتو په واسطه باندې رامنځته کېدلی شي، نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېر جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي، هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب همت ډېرې خبرې شته چې موږ تاسو پې وغږیږو، خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي، هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي لګرانه په وچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا هغه موږ ورته کریس وایو، یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوری رنځ ورته وایي ځینې کسان، یو عمده لامل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډېر غټ چالش ته، او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګېږي، ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې یاد کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي، کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوریو ناروغي هم رامنځته کیږي، کله چې دا د اوریو ناروغي رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه راټین نیولې دي خپله اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده د هډوکي هم ده، بیا کله کله چې اوری ناروغي مخته لاړ شي د غاښ لقیرا پیدا کی داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو، نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په جامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بېنظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي، مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي بیا وروسته په غاښونو کې بېنظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي، همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په ورستي کې راته وایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو یې رخصتوي ورستي توصیه چې ورته کوي، که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړي اوریدونکو ته، اوریدونکو به هم واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي، حفظ الصحه ته توجه وکړي؟ مهرباني.
لوی صاحب دې خېټي کې ته اشاره وکړه، کله چې و درملنه تر سره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي، ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په شی چې ویلې دي په ماغه لاره مختلف شي، او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومېږي درک نشته بیا را پیدا شي بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې دا هم حفظالصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره، دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع اوسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي، یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب د دې حفظالصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوي یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځله ته یې ورسوي، څلور ځله ته یې ورسوي. نو دغه یو ډېره اړینه مسله ده او خپل د حضرت صاحب یو ورل حاجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په دې اړه باید ډېر زیاته توجه وکړي چې ترڅول غاښونه خراب نشي او ناروغي زیات نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحې د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان
سفر